خلق ورسره ضرورت پیدا کی. نو دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیه د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شو چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوئ، او بیا وایي چې اترا هم باید هغه خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما دننه بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وضع شوي، ځینې ویبسایټونه بلاک شوي، ځینې ویبسایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار له مخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا ترهګري ضد راغی ته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کې داغه مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې واز غیر اخلاقی سایټونه بند کړی، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم موږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده، او د سنتي ټولنې اجابات هم دي چې باید د غیر اخلاقی سایټونو یا هم آنلاین نړۍ کې چې غیر اخلاقی ترسره کیږي داغه مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون لمخې او همدار د کورونې د مجبوریتونو لمخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوه نورو برخو کې بیا تر دم غړې پورې پاتې راغلی استې چې نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنې مخه ونیسې، او همدا ډول په هغه ویب سایټونو کې چې تاسو نه په زلون وختنه شوي چې بند کړی، او یا هم د ترهګرۍ درشت په برخه کې چې عملاً داسې سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دی، او تازه شمېرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډېر هغه کسان چې نیول کیږي نه همدې ټولنیزو رسنیو لارې ترهګرۍ
سره. یو بل خبره ده چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شکر ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغه حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقی سایټونه هم بند نه دي. هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوره وړو هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د لس شلو کلونو کې ارادې خوا خبره
ده. بخنه غواړم دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکوي نو حتماً یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډېر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمه خپلې نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقي دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ورسره دی، هغه لا تر اوسه پورې نه ورکړي. بار بار دوی سره ناست او دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو هغه نه دي کړي. همدارنګه ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکی، دوی خپل ناسم رپورټونه اترای دی ته ورکړي. بل خبره دا تر ټولو زیاته زیمن صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي، او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 130 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیاتو برخه کې چې آپریشنل کارونه دي په هغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي د ماتېدو مخه یې ونیول شي. داسې نه شي چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا رقابت دا ټول شیان او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د هغې له وجې نه اطلاع ادارې ځینې پرېکړې وکړې.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونو دغسې کارونه نه دي کړي چا سرغړونه کړې ده؟ هر یو شرکت ته په خپله برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینوار صاحب یوه لویه نیوکه چې په اطلاع ادارې باندې کېږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته یې مجبور کړي نه دي هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازق شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کمو صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اتا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدلی شئ مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نه وو. یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړی. سږ کال اته ادارې نه یوازې دا چې خپله ستراتیژي باندې غور وکړو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو 1000 او 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دی او دوی نه راتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در لغوه کی. ست تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وضع شوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسې ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کېږي. ضرور نه ده چې اوس د اطرا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اطرا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي بل خواته خلک دي بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اطرا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره څوک چې په افغانستان کې کار کوي پانګونه کوي د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي همداراز شبکې پراخې شي د سیمدار او بي سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي سرعت زیات شي دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو تاسو وګورئ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیت څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبي هم درته مسؤلیت نه تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان ورته وایي زیربناوې د دې تشریک باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا آزادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر له کوم ځای څخه را پیل کړ، د کومو ستونزو سره مخ شول او اوس څه لاسته راوړنې لري؟
تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه څه شی جوړ کړئ او تاسو څه ځان خواروئ؟
اول کرکټ کوم، ان شاء الله یو آینده به لرو.
دوی تروس په دې باندې شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی څلوېښت کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کېناستل چې دوی نور څه نشي کولی، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو یې لوبو ته هم مخه کړه، چې یوه بیلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولی، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
ټولنه چې دا تعلیم له لګان وروسته پاتې ټولنه ده، نو منفي ذهنیت همیشه له خلکو سره موجود وو او موږ به شخصا زه به دې ته دغه کولم چې تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه څه شی جوړ کړئ او تاسو څه ځان خواروئ. خو ما هدف ځان ته ټاکلی او کوښښ مې هم دا و چې زه د خلکو خبرو پسې نه کیږم او کوشش مې هم دا و چې زه به انشاء الله چې هغه هدف مې چې ځان ته ټاکلی دی په خیر سره هغه ته به ځان رسوم. نو هماغه و چې ما هم مټې ونغاړلې او د خلکو منفي خبرو ته مې هغه وخت کې ځواب نه ورکول.